قدر من اوریدم کو السلام علیکم د مفشین دی به جسوی د ازادي رادیو د زفرشته جلال زی یم او د دې سات خبرونه درته وړاندې کوم د خبری خبرونه د تاسو خبري اس چې په خبری خبرونه کې خبرونه لرو او رپورټونه د خبرونه په جریان کې به د افغانستان او سیم پر حالات او رستي خبرونه او رپورټونه درته وړاندې کړو نن یک شنبه ده د جدي اتلسمه نیټه ده د ازادي رادیو د دې سات د خبرونې په خبرونو کې به واورئ چې ټاکل شوی د عربي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن د دې لپاره غونډه وکړي چې په سوریه کې د دغې ټولنې د څارونکي ماموریت ارزونه وکړي د عربي ټولنې د څارونکو پر دغه ماموریت په دې وروستیو کې انتقادونه راپورته شول او ویل کېږي چې د څارونکو د هیئت د مظاهرچیانو پر ضد د سوریې د ځپونکو اقداماتو په کمولو کې هیڅ هم نه دي کړي د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد د لاتین امریکا هیوادونو ته په 15 ورځني سفر روان شوی دی د روانېدو مخکې وویل دا سفر هغو هیوادونو ته دی چې د ده په وینا د امریکا د ظلم په وړاندې مقاومت کوي د نړۍ خبرونو به وروسته واورئ اول به نسیم شفق د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي
د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په یونان کې د افغان مهاجرو ستونزې څېړل شوې د عدلیه وزارت وایي چې د انسان د قاچاق د مخنیوي لپاره باید په نړیواله سطحه هڅې چټکې شي او د کندهار سیمه ییز چارواکي وایي چې په میانشین ولسوالۍ کې به د بیا رغونې مهم کارونه ترسره شي د خبرونو تفصیل د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان یو حکومتي پلاوی په یونان کې د افغان مهاجرو ستونزې سړلې دي د دې وزارت ویان جانان موسازی نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې یونان ته د دې پلاوی د سفر پترس کې سباندې شپږنیم سوه افغان مهاجرو ته افغاني پاسپورتونه ویشل شوي او په قاچاقي ډول اروپایي هیوادونو ته ورغلي افغانان په دې هڅه کې دي چې بیرته خپل هیواد ته راستانه شي
از تصمیمشان برای رفتن به کشورهای اروپایی به شکل قاچاقی
دیوایی د ورغلی پلاوی د معلوماتو لمخې اروپایی هیوادونو ته په قاچاقي ډول ورغلی افغانان پخیمانه وو او غوښتل یې چې دوی ته د بیرته راتلو پاڼې ورکړی شي تر څو ډیر ژر خپل هیواد او خپل کورنۍ ته بیرته راوګرځي موسازی وویل چې د دې پلاوی د سفر په ترڅ کې سل تنه افغان مهاجر د اتن له زندان څخه خوشی شوي هم دي د عدلیه وزارت وایي چې د انسان د قاچاق د مخنیوي په برخه کې باید هلې ځلې زیاتې او په دې برخه کې قوانین په جدي توګه عملي شي د عدلیه وزیر حبیب الله غالب نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د انسان د قاچاق په مخنیوي کې باید په نړیواله سطحه مبارزه وشي له دې پرته د ده په خبره مخنیوي اسانه کار نه دی ښاغلی غالب وویل چې د افغانستان اړوند اورګانونه هم باید په دې برخه کې هڅې چټکې او هماهنګ کړي تر څو بهرنیو هیوادونو ته له دې هیواد څخه د انسان د قاچاق مخه ونیول شي د کندهار سیمه ییز چارواکي وایي چې له وسلوالو مخالفانو څخه د میانشین له نیول کېدو وروسته به په دې ولسوالۍ کې د بیا رغونې کارونه پیل شي د کندهار والی توریالی ویسانن په کندهار کې خبريالانو ته وویل چې میانشین ولسوالۍ د افغان او بهرنیو ځواکونو له دوو اونیو عملیاتو وروسته پرون په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو څخه د افغان ځواکونو لاسته ورغله ډاکټر ویسا څرګنده کړه چې په میانشین ولسوالۍ کې به د بیا رغونې مهم کارونه ترسره او د غراز هڅه به وشي چې خلکو ته په بیلابیلو برخو کې پراخ خدمتونه ورسوي ولشي لا تروسا وسلواله مخالفانو له دوی څخه د میانشین ولسوالۍ دی نیولو په اړه څه نه دی ویلي او امنیتی ځواکونه وایي چې په تیرو سلر بشتو ساعتونو کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې اته تنه وسلوال مخالفان وژل شوي او یو لس نور نیول شوي دي د کورنۍ او چارو وزارت په یو خبره شوی اعلامیه کې ویلي چې دا ګډ عملیات په هلمند خوست روزګان او فرا ولایتونو کې ترسره شوي په اعلامیه کې راغلي چې په دې عملیاتو کې څو میله کلاشونکوفونه پیکاوي او د غراز نور چاودیدونکي مواد افغان امنیتی ځواکونو ته په لاس ورغلي دي لا تر اوسه وسلوال مخالفانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې دا وتر دې مهال افغانستان پوری مربوط خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه اجمل اند وړاندې کوي
تاکل شوی د چې د عربي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن د دې لپاره غونډه وکړي چې په سوریه کې د دې ټولنې د څارونکو ماموریت ارزونه وکړي د عربي ټولنې د څارونکو پر دې ماموریت په دې وروستیو کې انتقادونه راپورته شوي او ویل کېږي چې د څارونکو دې هیئت د مظاهرچیانو پر ضد د سوریې د ځپونکو اقداماتو په کمولو کې هیڅ نه دي کړي د سوریې د حکومت مخالفو ډلو پر عربي ټولنې غږ کړی چې د دې ماموریت ناکامېدل دي ومني او د سوریې شخړه د ملګرو ملتونو ته حواله کړي خو فکر نه کیږي چې په قاهره کې به د عربي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو په نننۍ غونډه کې له سوریې څخه د څېړونکو د رایستلو په اړه پریکړه وشي د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد د لاتین امریکا هیوادونو ته په 15 ورځنی سفر روان شوه. نوموړي ل روانېدو مخکې ویل د دا سفر د هغه هیوادونو ته دی چې د ده په وینا د امریکا د ظلم په وړاندې مقاومت کوي او له ایران سره د استعمار په ضد ګډ نظر لري. تمه ده چې احمدی نژاد او د وینزویلا ولسمشر هوګو چاویز به چې نوموړی هم د احمدی نژاد په څیر د امریکا د پالیسیو سخت منتقد دی، په خپلو کې د ایران د اقتصاد او د ایران او وینزویلا ترمنځ د اړیکو په موضوع خبرې وکړي. احمدی نژاد به همدارنګه په نیکاراګوا کې د دې هیواد د ولسمشر ډانیل اوریټکا د بیا انتخابېدو د لوړې په مراسمو کې هم ګډون وکړي. د روسیې د ارتودوکس کلیسا مشر په روسي چارواکو ټینګار کړی چې د اعتراض کوونکو غوښتنو ته دې غوږ ونیسي. پاتریخ کیرل په تلویزیوني مرکه کې چې د ارتودوکس عیسویانو له عقایدو سره سم د کرسمس په مناسبت یې کوله وویل، حکومت باید د خبرو له لارې له ټولنې سره وغږیږي، اعتراض کوونکي دې واوري چې د ده په وینا له دې وروسته به هر څه سم شي. په روسیه کې د تیرو پارلماني انتخاباتو راوروسته چې د متحد روسیې په نوم د ولادیمیر پوتین واکمن ګوند پکې اکثریت ترلاسه کړ، د خلکو ډېر اعتراضونه راپورته شوي دي. د اسرائیل حکومت خبرداری ورکړی چې د کمپیوټر د حق کوونکو په وړاندې به ځوابي عمل وکړي. تلبیب دا ګواښ وروسته له هغې کوي چې د کمپیوټري حق کوونکو د زرګونو اسرائیلیانو د کریډیټ کارتونو معلومات او جزئیات خپاره کړي دي. د اسرائیلو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر دانیال یون تیر ورځ وویل دا ډول سایبری حملې د دې هیواد د ملي حاکمیت څخه سرغړونه او د تروریستي اعمالو په شان ده. نوموړي خبرداری ورکړ چې اسرائیل د دغه شان انټرنیټي بریدونو د ځواب ویلو توان لري. له دې څو ورځې وړاندې یو حق کوونکي چې ادعا کوي په سعودي عربستان کې دی وویل چې په انټرنیټ یې د زرګونو اسرائیلیانو د کریډیټ کارتونو جزئیات او معلومات افشا کړي دي. رویټرز خبری اژانس د کریډیټ کارتونو د کمپنیو په حواله ویلي د شاوخوا 15,000 کسانو د کریډیټ کارتونو معلومات چې د ځینو یې د اعتبار موده پای ته رسیدلې ده افشا شوي. د اسرائیلو په غیر تایید شوو خبرونو کې ویل شوي چې حق کوونکی ښایي 19 کلن هلک وي چې په مکسیکو کې اوسیږي. د نایجیریا ولسمشر په دغه هیواد کې پر مسیحانو له تازه بریدونو وروسته د آرامۍ غوښتنه کړې ده. په مسیحانو باندې د دې بریدونو شک پر سخت دریځو مسلمانو وسلوالو کېږي. ولسمشر ګوډلک جاناتان تېره ورځ په یوه تلویزیوني وینا کې ژمنه وکړه چې د هغه په وینا له تروریستانو سره به جګړه وکړي. په نایجیریا کې پر کلیساو او نورو سیمو کې پر مسیحانو باندې تازه بریدونو کې څه د پاسه 30 کسان وژل شوي او زرګونه کسان د دې هیواد له شمالي سیمو کډه کولو ته اړ شوي دي. دغلته د بوکو حرام په نامه سخت دریز اسلامي ډلې تیره اونۍ مسیحانو ته خبرداری ورکړ چې د نایجیریا له شمالي سیمو څخه چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي ووسي. بوکو حرام یعنی د لویدیز زده کړه حرام ده. دا ډله په نایجیریا کې اسلامي شریعت د تطبیق غوښتونکي دي. دا تر دې مهاله خبرونه.
دوه بجې او 3 دقیقې سوی ده. ازادي راډیو ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یونان ته یو هیات استولای چې په دې هیواد کې د پروتو غیر قانوني افغانانو د وضعیت څیړنه وکړي. د هیات څه کړي دي په دې ارتباط په خبرونه کې واوري. د کندهار والی وای د میانشین ولسوالۍ تر ډیری مودې وروسته حکومتي ځواکونه ونیوه او اوس امنیت ټینګ دی.
زما غوښتنه د میانشین د ټولو اوسیدونکو څخه چې د میانشین د ولسوالۍ څخه وتلي دي که نور ولسوالۍ ته تللي دي او ښار ته راغلي دي، د هغو څخه مې غوښتنه دا ده چې دوی بېرته خپلو کورو ته راوګرځي، خپلو کښتو کروندې ته راوګرځي.
په دې خبرونه کې به د نورو مسایلو تر څنګ د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه وکړو. د روغتیا پروګرام هم لرو د خبرونې په دوهمه نیمایي کې. درمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مو د خبرونی په پایل کې ویل، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ورستیو کې یو هیات یونان ته استولی وو تر څو په دې هیواد کې د هغو افغانانو وضعیت وڅېړي چې په غیر قانوني ډول یونان ته تللي دي. د بهرنیو چارو وزارت لخوا یونان ته تللي هیات په دې هیواد کې یو شمېر غیر قانوني مهاجرینو ته پاسپورتونه ورویشلي تر څو هغوی بیرته افغانستان ته د ستنېدو لار او امکان پیدا کړي. د بهرنیو چارو په وزارت کې نن په دې اړه یو خبري کانفرنس جوړ شوی و چې د ازادي راډیو خبریال حمید مومند ورغلی و. حمید مومند دا اوس را سره له هغه ځای د ټلیفون په لاین کې دی. حمید، په خبري کانفرنس کې نور څه ویل سول چې د هیات نور کوم کارونه کړی دي؟
مننه جلزه لکه څنګه چې تاسو ته په خپل تبصره کې اشاره وکړه د هیواد د بهرنیو چارو وزارت یو پلاز یونان تاسو ولې سوال ته د افغان کډوالو وضعیت وسیری د دغه وضعیت نه سیړل روسه د بهرنیو چارو وزارت پریکړه کړې ده چې په یونان کې خپل یو سیاسي دفتر پرانیزي سو د هغه افغان کډوال چې په غیر قانوني توګه یونان ته ورځي او له هغه ځای به بیلابیلو اروپایي هیوادونو ته ورځي د هغوی ستونزې هوارې کړي او یا لک تر لګه هیواد ته د هغوی د بیرته ستنولو په برخه کې مرسته وکړي کوم پلاوی چې ورغلی دوی تقریبا شپږ نیم سوه هغه افغان کډوال چې په غیر قانوني توګه او د افسادو پرته په هغه سیمه کې موجود وو هغوی ته یې پاسپورټونه ویشلې دي او د هیواد ته د هغوی د بیرته راستنولو لپاره اسانتیاوې برابرې کړي همدارس د بهرنیو چارو وزارت وایل ښاغلي جانان موسوي دا هم وویل چې شاوخوا سل کسه افغان کډوال دوی په یونان کې بندیانو او د دې هم بیرته را خلاص کړي دي د بهرنیو چارو وزارت غواړي چې په یونان کې د خپل سیاسي دفتر د پرانیستلو په بدل کې په بلغاریا کې خپل سفارت وتړي البته په راتلونکي کال کې او د هغې عمله په یونان کې د کډوالو د ستونزو د هواري لپاره ځانګړي کړي بله جلسه
مومن صاحب دوی څو ویل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت کې په دې ارتباط خبر نه کړي چې دوی څنګه کولای شي دا د غیر قانوني مهاجرینو خصوصا د ځوانانو د تګ مخنیوي وکړي په یو ډول په دې ارتباط خو د حکومت د کوم پلان یادونه و نسوه چې دا ځوانان ولاړ نسی اصلا
وګوره په افغانستان کې د نن ورځې په بیلابیل ادارې کار کې البته د غیر قانوني مهاجرتونو یو اصلي علت په افغانستان کې بیکاری خود لیکيږي او ویل کېږي چې اکثر ځوانان چې بیکاره دي غواړي د یو ښه راتلونکي ژوند په هیله باندې اروپایي هیوادونو ته سفر وکړي او هلته د مهاجرت ځینې اسناد او مسایل ترلاسه کړي خپل حکومت د دغه ستونزې د هواري لپاره کوم ځانګړي اقدام ته ګوته نه ده نیولې خو د بهرنیو چارو وزارت البته د روسیې په خو په پام کې نیولو سره چې په انډونیزیا کې او د یونان په اوبو کې ځینې ډېرې ډوبې شوې چې په هغه کې یو شمېر افغان مهاجر هم ووژل شول دوی اوس په پام کې لري چې په هغه کډوال چې په یونان کې د بیسات نوښتۍ په حالت کې شپې سبا کوي د هغوی د ستونزو د هواري لپاره او یا لږ تر لږه هیواد ته د هغوی د بیرته رسولو لپاره خپل لومړني ګامونه پورته کړي البته دوی چې کوم ارقام وړاندې کړل هر کال یونان ته شاوخوا 50,000 افغان ځوانان چې د ایران او د ترکیې له لارې تقریبا په غیر قانوني توګه د قاچاقورونکو لخوا بیولې کېږي دوی په یونان کې د بیلابیلو ستونزو سره مخ کېږي چې اکثر یې بندیان کېږي او یو ډېر لږ شمېر په دې توانېږي چې د اروپایي هیوادونو ته صحیح سالم ورسیږي تقریبا په وروستیو رپورټونو کې به اوریدونکو اوریدلی وي چې د انډونیشیا په اوبو کې هم یو د قانوني مهاجرینو یو بیرې ډوبه شو چې په هغه کې یو شمېر افغانان هم له منځه ولاړل بهرنیو چارو وزارت دغه مسله هم څېړلې ده او هلته هم تقریبا د افغانانو د ژغورنې او د هغوی د هویت د معلومولو په برخه کې ځینې اقدامات کړي دي خو دلته اساسي مسله د کار او ټولنیزو چارو وزارت د شبي په هیواد کې دننه د بیکار ځوانانو لپاره د کاري اسانتیاو د برابرولو لپاره له بیلابیلو هیوادونو سره به خبرې کړي دي د خلیجي هیوادونو سره به غږېدلې ده چې هلته تقریبا د یو شمېر افغان ځوانان په رسمي توګه د افغان حکومت لخوا واستوي د بیلابیلو معیادونو لپاره سوال ته دی وکړي شي چې زانت کارونه پیدا کی او خپل اقتصادي ستونزې هوارې کړې بل جلال
کور دی ودان مومن صاحب دا اوس را سره اجملان ناست په استودیو کې تا د خلکو د تګ را تک په محل د سختو یو یادونه وکړه لدی به تیر سوره بس په دې به خبري وکړو چې بعد له دومره سختو یو او دومره مهاجرتونو چې دوی د یونان او ترکیه له لارې راځي افغانستان اروپایي هیوادونو ته بیا دلته د دوی سرڅ کې جرا اجملان پرون د یونان څخه راغی د یونان ته تللی او هلته یې له مهاجرینو سره له هغو یو شمېر افغان مهاجرینو سره چې په غیر قانوني ډول یونان ته تللی دي کتلې دي خبرې کړې دي ان صاحب ته وایي د دوی وضعیت بعد د سختي چې دوی تیرې په لاره کې او خطرونه په ځان مني بیا چې دوی یونان ته راځي شته څه ولیدل
وضعیت یونان ته د همدغه سيزونو دوستانو د کتل لپاره ورغلی او ما چې هغوی هم په دغه غیر قانوني مهاجرو کې دي او راغلي دي اوس بندیان دي په افغانستان کې ګڼ خلک یا ګڼ ځوانان داسې فکر کوي چې ګویا ایران د ایران او ترکیې له لارې یونان ته رسیدل دوی ته د ژغورنې لاره ده خو زه په لنډه توګه دلته د خلکو د حالت له لیدو وروسته ویلی شم چې دا لاره له مرګه او له خطر نه یوه ډکه لاره ده د یونان قوانین سخت شوي دي یونان چې دی په اقتصادي لحاظ کمزوری هیواد دی اروپایي ټولنې پې فشار زیات کړی دی ټولې هغه لارې تړلې دي چې له یونان څخه بهر ته وځي او که څوک ونیسي په دې لارو په غیر قانوني توګه په میاشتو په زندانونو کې پروت وي. اوس خو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې 200 تنه افغانان خوشي کړي دي. په سلګونو کسان ما ولیدل چې لامدي یونان په زندانونو کې پراته دي او یوازې د 100 تنو په خوشي کولو باندې د هغه ټولو افغانانو ستونزې نه هواریږي چې دا اوس د یونان په زندانونو کې دي. نور کډوال مې ولیدل، واړه واړه ماشومان مې ولیدل. زه حیران هغه میندو او پلرونو ته یم چې څنګه خپلو کمسین اولادونو ته اجازه ورکوي چې په دې خطرناک په ځنګلونو کې په نهر شپې کولې. دې ماشومانو په دغه باطله دانیو کې له خلکو نه لویدلي خواړه خوړل، ورځې کې چې په پولیسو او چا ولیدل وهل ټکولو سره مخ وو. دوه واړه 14 کلن او 13 کلن ماشومانو سره زه مخ شوم چې له یو ځنګل نه پیاده راغلي و. خپل بوټان په پلاستیک کې اچولي و چې د مزل له کبله یې پښې تڼاکې شوې. دوی په خار کې ګرځېدل، ویل مونږ وږي یو، فقط لږ ډوډۍ پیدا کوو چیرته، او بیرته هماغه ځنګل ته ځولته په خیمو کې اوسېږو. فکر کوم افغان دولت په دې برخه کې تر اوسه پورې هم ډېر کم څه کړي، او دا ډېر یو ښه اقدام دی چې هلته یوه سیاسي نمایندګي ولري. هغه کسان چې غواړي بیرته خپل هیواد ته لاړ شي، هغه خلک چې پښیمانه شوي دي، هغوی په میاشتو میاشتو پراته وي تر څو خپل هیواد ته ستانه شي. نو د ما سپارښتنه هم افغانانو ته دا ده چې په دغه لاره په هیڅ نه و د خلاصونه او ژغورنې لاره نه ده.
او ته څه فکر کوې د افغانستان حکومت لکه د ځوانانو مشکلات کې داسې ځوانان خپل ډېر پوسی نظر و نور ته، ته څه فکر کوې د یو ځوان افغان په صفت د افغانستان حکومت باید په اساسي ډول کوم کارونه وکړي ترڅو دغه ځوانان نور په غیر قانوني ډول دومره ستر خطر په ځان وانخلي؟
لکه حمید بومن چې ویل، په افغانستان کې لومړنۍ ستونزه خو د کار ستونزه ده. خو یو بل ستونزه چې هغه موږ په مطبوعاتو کې کمه یادوو، هغه د خلکو ترمنځ خپل دود دی. په افغانستان کې یو خبره ده چې یو شی واری دود شي، د یو سړي د اکاسو لاړه او چیرته په کومه لاره وتوانی د تصادفاً ووت، دغه د ټول فامیل غړي غواړي چې په دې لاره ووزي. هلته د اروپا په اړه باندې چې کوم تصور موجود دی، دا کاملاً یو ناسم تصور دی. په اروپا کې زوړند ډوډۍ اچا دی پاره نشته دی، په ځنګړې توګه کته دی یونان لاره ناراضي. نو کلونه کلونه باید ته په ډیر غربت او ډیره بي وسلې کې تیر کی. دا دواړه دي، خلکو ته باید کار پیدا شي. د مطبوعاتو، رسنۍ او تبلیغاتو لاره باید ځوانان په دې وپوهول شي چې په غیر قانوني توګه د یونان لاره ته اروپا ته یا نور غیر قانوني لارو ته اروپا ته د ژغورنې لاره نه ده. په دې باندې باید خلک پوه شي چې هغه ځوانان چې په اروپا کې دي هغوی څه کار کوي. دلته خلک په ډیره کومو ماشونو باندې کار کوي. حتی په ډیرو مواردو کې یو لوست ځوان کولای شي چې په افغانستان کې تر ډیر ښه امکانات ولري. دا څه ده چې سمه ده چې امنیتي ستونزې شته، خو د یونان بندونه او جیلونه هم تر د افغانستان تر امنیتي ستونزو کم نه دي.
ډیره زیاته مننه. درنو اوریدونکو، تاسو د اجملان څرګندونې واورېدې. په یونان کې د یو شمېر پرتو غیر قانوني افغانو مهاجرینو د ژوند په ارتباط
ازادي راډیو ته وقفه نیسي.
Now the role has changed. Al-Qaeda has gone down and Taliban is surging back to full force.
If you are listening to the safety and особенно властям region,
we have ausführlich auch die Afghanistan.
Aus der Schule machke. Zan da Afghanistan, Simi aw da Nari la halato khabar kare.
په کندهار کې چارواکي وایي چې دغه ولایت د میانشین ولسوالۍ د وسوالو مخالفینو څخه نیولې او اوس دغه ولسوالۍ امنیت ټینګ دی. د کندهار والی او د کندهار امنیه قومندان نن په کندهار ښار کې په خبري ناسته کې په دې ارتباط څرګندونې کړي چې د ازادي راډیو خبريال صادق رښتینی به رپورټ وړاندې کړي.
د کندهار والی ډاکټر توري علي ویسا او د امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق نن په یوې خبري ناسته کې وویل چې د عملیات د 2 اونیو په موده کې ترسره شوي دي. د کندهار والی ډاکټر توري علي ویسا وویل چې د عملیات چې د تدابیري پلان په اساس ترسره کیږي، دا مهال د غورک ولسوالۍ د نیولو لپاره روان دي. د والی په خبره دغه عملیاتو مشري افغان ځواکونه کوي چې نړیوال ځواکونه ورسره همکار دي. نوموړي وویل چې لومړی کار به په میانشین ولسوالۍ کې دا وي چې د امنیت ټینګولو ترڅنګ شو حکومت تاری رامنځته کړي او په سیمه کې د بیا رغونې کارونه پیل شي.
زما غوښتنه د میانشین د ټولو اوسیدونکو څخه چې د میانشین د ولسوالۍ څخه وتلي دي، که نور ولسوالۍ ته تللي دي او ښار ته راغلي دي، د هغو څخه مې غوښتنه دا ده چې دوی بېرته خپلو کورو ته راوګرځي، خپل کښتو کروندې ته راوګرځي، خپل اولادونه کشران راولي چې د خیر مکتبونه ورته فعال شي او کلینیک به د خیر فعال شي او حکومتداري به هلته فعال شي چې ولسوال موږ مخکې له مخکې له ولسوال تعین کړی دي.
د کندهار د امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق په دغه عملیاتو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو او نیول کېدو په اړه معلومات ورنکړه، خو زیاته یې کړه چې په عملیاتو کې یوازې یو پولیس وژل شوی.
یو ښه خبر دی زموږ د خلکو لپاره، او زمرد ولایت لپاره د ولسوالۍ د 55 کالو سره د دشمن په لاس کې پاتې و او د دې ولسوالۍ سزمر شاورکوټ او خاکریز ارغنده و تهدید و نو د روزګان او د زابل سرپرته پر سر د ولسوالۍ و غرنۍ سیمه و خو د 15 تاریخ یا 14 تاریخ د شپې 2:30 بجې ملي پلس ملي وردو او د حساب د کوټو په کومک ولاړه ولسوالۍ ټوله اوس د دشمن د لاسه وتلې ده د دولتي ځواکو په لاس کې ده.
د دولت وسلوالو مخالفینو تر اوسه د میانشین د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. دغه ولسوالۍ چې د کندهار په شمال ختیځ کې موقعیت لري 15 کاله مخکې د دولت د وسلوالو مخالفینو لاس ته ورغله.
د ازادي راډیو قدرمنو دوستانو حمید مومند د کابل د نن ورځ پاڼو ته کتنه لري.
په کابل کې خبردونکو رسپانو نن خپل مهم سرلیکونه د بګرام د زندان په اړه د افغان دولتي پلاوي رپورټ ته ځانګړي کړي چې په کې د شکنجه مواردو ته هم اشاره شوې. ملي باور نه دولتي رسپانې د خپل لومړي مغټ سرلیک د بګرام د یو زنداني د سرګندونو ته ځانګړي کړي چې دوی ته په بګرام زندان کې شکنجه ورکول کېږي، سپکاوی کېږي او بربنډې کېږي. رسپانې لیکي چې دغه پلاوي رپورټ وروسته افغان ولسمشر تر یوې میاشتې پورې د هغې د افغاني کولو امر کړی دی. روسپانه لیکي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې د دې زندان د چارو د افغاني کولو لپاره له افغان حکومت سره له نږدې کار کوي. روسپانه په خپل سرلیکنه کې بیا د دې زندان په اړه د ملګرو ملتونو په خاموشه انتقاد کړی او لیکلی چې دغه سازمان د افغان زندانونو په اړه په وار وار رپورټونه خپاره کړي خو د بګرام زندان په اړه هیڅ راز اندېښنه نه ده څرګنده کړې. روسپانه دا سپارښتنه کړې چې ملګرو ملتونو هم د بګرام زندان په اړه څېړنه وکړي او د بندیانو د حالت په اړه د یو رپورټ خپور کړي. سرنوشت عدالتي رسپانه که څه هم د افغان حکومت تر ولکې لاندې زندانونو کې د بندیانو حالت ښه نه دی بللی خو بیا هم غوښتي چې د بګرام زندان د افغاني کولو لپاره دی د حکومت له دریځه ملاتړ وشي. رسپانه دا مسله د هیواد له ملي واکمنۍ سره تړلې بللی او په ځینو رسنیو تور لګولی چې په دې اړه د افغان حکومت اقدام تر سوري لاندې راوستلی دی. رسپانه که څه هم دا د رسنیو دنده بللی چې په افغان زندانونو کې د ناوړه حالت په اړه خلکو ته معلومات ورسوي خو په ورته وخت کې بیا په دې اړه د ځینو رسنیو په بحثونو انتقاد کړی. هیواد دولت رسپانه بیا د بګرام د زندان په اړه د افغان حکومت له دریځه ننګه کړی او لیکلی چې دا د ملي واکمنۍ د پلتیا لپاره یو مهم ګام دی. د رسپانه د بګرام زندان د افغان حکومت په مقابل کې یو موازي جوړښت بللی او لیکلی چې دا ډول جوړښتونه د ملي واکمنۍ په وړاندې یو اساسي خنډ دی. رسپانه وړاندې د دغه زندان د حالت په اړه د دولتي پلاوي رپورټ ته هم کتنه کړې او لیکلی چې که څه هم په دې زندان کې تر ډېره هغه خلک ساتلی کېږي چې له وسلوالو مخالفینو او القاعده سره د اړیکو په تور نیول شوي خو د رسپانې په وینا د زندان حالت خورا ویرونکی دی. رسپانه دې حالت ته په پام سره لیکلی چې افغان حکومت غواړي تر راتلونکې یوې میاشتې پورې د دې زندان ټولې چارې افغان حکومت ته منتقلې شي.
د ونی پچریان کې د ازادي رادیو ته ډیر زیات پیغامونه، ټلیفوني پیغامونه په دې ارتباط راتل چې د خاص کونړ او څوکۍ ولسوالۍ ترمنځ پل جوړ سوی خو نه پرانستل کیږي. د ازادي رادیو خبريال د دینن رپورت ورکوي چې دغه پل بل اخره پرانستل سو. د ازادي رادیو خبريال وایي چې 310 متره اوږدوالی لري پوخ جوړ سوی او تر دې وروسته به د دواړو ولسوالیو خلک په اسانۍ تګ راتګ کوي. د روحلا انوري رپورت واوریلا کونړ.
د څوکۍ ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي حاجی معشوق ازادې راډیو ته وویل چې دوی به پوخا د خاص کونړ ولسوالۍ ته د مړي او ژوندي د پاره په جالو کې پورې وتل چې ډېری وختونه به د اوبو د زیاتوالي له امله جالي چپه کېدلي او سیند به خلک ډوبول خو اوس چې پل جوړ شوی دوی پرې خوشاله دي. د خاص کونړ یو تن اوسیدونکی وای دوی ته به چې ناروغ پیدا شو نو په جاله کې به یې د کونړ جلال آباد سرک ته له سیند څخه را اړولو او همداراز به چې کله هم د کونړ مرکز اسدآباد یا جلال آباد ته تلل نو یو ځل به د کونړ له سیند څخه په جاله او یا هم په ټوپانو را وختل او بیا به نور زین تتل چې ډیر لستون زو ډک کارو
هغه په مړه ژوند کې موږ اشتراک نشو کولای د سیم په وجه باندې او دا سیم ډیر خطرې دې کو بجالو حق پر وطن لا پر وطن هم په خپل لیدل په معنا دا جالي چپشي نورم چپشي ماشومان مړي زنانه مړي لکوس وظیفو تم په اسانه رسیدګی کولې شو مړي ژوند تم کولې شو غم خادای کوم مشترک کولې شو
په ولسی جرګه کې د کونړ خلکو استاذی او د څوکۍ وسیدونکو وګمې ساپي ازادي راډیو ته د پل جوړېدو پاړه وویل
زمونږ د خاص کونړ ولسوالۍ او د څوکۍ ولسوالۍ سره وصلې او د عام ولسوالۍ او مشکلات د ترانسپورت لارې اخل کېږي ډېر خوشاله چې د دې خاطر چې ولسونه په دې خوشاله دي
د کونړ والی سید فضل الله وحیدی د پل د اوږدوالي او پر هغه د شوي لګښت پر اړه وویل
دغه پل چې د څوکۍ او د خاص کونړ ترمنځ د کونړ سیند باندې جوړ شو د تقریبا 4.5 میلیون ډالر لګېدلي دي او دا پل د یو ایس ای ډی په کومک جوړ شوی دی د ساختمان د نگانو تاسې ګورئ چې دا په شرقي زون کې لومړی پل دی اوږدوالی 325 متره دی او سوری 10 متره دی
د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم په کونړ کې د پرتو نړیوالو ځواکونو په مالی لګښت و پاخه پلونه جوړ شوي خو د دې پل اوږدوالی او پلنوالی له نورو ډېر زیات دی
د ازادي راډیو د خبرونو په جریان کې به مو اوریدلی وي چې د ملګرو ملتونو سازمان په خپل وروستي رپورټ کې وویل چې لږ تر لږه 1 میلیون افغانان نسي کولای چې هر ورځ د ځان او خپل کورنۍ لپاره خواړه پیدا کړي یعنی غالبا لس هاو زره کسان هر شپه وږي ویده کیږي اوس لا بادغیس څخه یو رپورټ لرو چې وایي لږه 15 زره کورنۍ د خوراکي موادو عاجل مرستو ته اړتیا لري چارواکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د ژمي په دې سړه هوا کې دغه کورنۍ سخت د مرستو لپاره اړدی د ازادي راډیو خبريال شرف الدين ستانکزای په دې ارتباط رپورت لري
د بادغیس ولایت بیلابیلو سیمو څخه سیمه ایز خلک د یخنۍ تر څنګ لوګي څخه شکایت کوي وایي په داسې مال چې ګڼه وګړي تر فقر څخه ټیټ حالت کې ژوند کوي حکومت لا مرستنه ورسره کړي دا کسان وایي خلک نادار دي د حکومت او نړیوال ټولنې مرستې ته اړ لري د بادغیس مرستیال ولی عبدالغني صاحب د خلکو شکایت تایید کړی وی ویلي وروستي سروې چې د حکومت له لوري ترسره شوه د بادغیس مرکز ولسوالۍ په کچه 15 زره کورنۍ کړاوونو سره مخ دي که د خوراکي موادو مرسته ورسره ونشي خدای مکړه ډېر به زیانمن شي بادغیس د افغانستان شمالي لویدیځ کې ترکمنستان سره په ګاونډ کې یوه سیمه ده چې ډېری وګړي په کرنه او مالدارۍ ژوند پر مخ بیایي خو دا چې تېرو څو کلونو کې پرله پسې وچکالۍ او طبیعي آفتونو یې کروندې وځپلې مالداري یې زیانمنه شوه ویل کېږي ډېر خلک ناداره یا خو له سیمې کډوالۍ ته یې مخه کړې ده غیر مسؤوله وسله والې ډلګۍ او په خلکو کې د ناقانونه وسلې شتون بله لویه ستونزه وه چې د ولسونو ترمنځ یې د تربګنۍ او کورنۍ دښمنۍ اور ته لمن ووهله ځکه نو د دغه ولایت شپږ ولسوالیو څخه نږدې ټولو هغو کې ډېری وګړي ناوړه ژوند پر مخ بیایي د افغانستان په غرب زون کې طبیعي آفتونو سره د مبارزې او بیړنیو مرستو سره د ادارې رئیس عبدالحمید مبارز حمیدي وویل یوې اونۍ رئیس د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د خیریه ادارې په مرسته یې مرسته ورسره پیل کړې له دغه منځه 1.5 زره کورنیو ته بادغیس ته هم اړین مواد ولېږدول شو د ضرورت لیدو په صورت کې به اړمنو ته وویشل شي د افغانستان په غرب زون کې دولتي مامورین وایي نورو یو شمېر خیریه موسسو هم بې وزله کورنیو سره د مرستې ټټر ورته وهلی د دوی په وینا د حکومت او ولسي مشرانو په سر سره به هر چېرته چې اړوي کومک ورکړي
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1300 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي
خان شاهد جبارخیل د ننګرهار د حصارک له ولسوالۍ څخه لیکلي چې له دولت څخه غوښتنه کوو چې زموږ سره بیړنۍ مرستې وکړي ځکه د حصارک د ولسوالۍ ټولې لارې واورو تړلې دي یعقوب له کابل د لیکي چې افغانستان او امریکا که غواړي چې ستراتیژیک تړون لاسلیک کړي زما په فکر ولسمشر کرزی باید په دغه حساس وخت کې د بګرام د زندان د سپارلو خبره پریږدي ځکه چې له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو خبره ډیره مهمه ده ولی محمد له ننګرهار څخه لیکي حامد کرزی باید په اوس وخت کې واړه واړه مسایل راپورته نه کړي ځکه چې وخت ډیر حساس دی هسې نه چې امریکا له افغانستان سره د ستراتیژیک سند د لاسلیک کولو نه ډډه وکړي او په نتیجه کې پاکستان له دې موقع څخه استفاده وکړي
صدیق الله سحاک له لغمانه لیکي د لغمان ولایت د ترافیکو مدیریت خلکو ته په غیر قانوني ډول د پیسو په بدل کې لایسنس ورکوي او که څوک یې د قانوني مراحلو د طی کولو وروسته اخلي نو د شیرینۍ په ډول ورڅخه زر کلداري اخیستل کیږي. د مسؤولو چارواکو څخه جدي غوښتنه کوو چې دې کار ته خاصه توجه وکړي. یو بل اوریدونکی لیکي زه صوفي د کابل ولایت د قرباغ ولسوالۍ د سبسنګ د کلي اوسیدونکی یم. زموږ د کلي څخه د برق مزي تیر سوي دي خو زموږ خلک د برق څخه محروم دي. زه د برق د وزیر اسماعیل خان څخه هیله کوم چې موږ ته برق راولي. قدرمن دوستانو په څو دقیقو کې به د ازادي راډیو د دې اونۍ د روغتیا پروګرام پیل سي. دغه پروګرام مو لایف دی، یعنی په مستقیم ډول خبريږي. تاسو هم پروګرام ته ټلیفونونه راکولای سئ او د موضوع په ارتباط سوالونه کولای سئ. په څو دقیقو کې به زما همکار ډاکټر مصطفی صدیقي له میلمنو سره په سټوډیو کې وي او تاسو ته به د پروګرام موضوع اعلان کړي او دا چې په کومو شمیرو تاسو پروګرام ته ټلیفون راوکړئ. خو اوس به اجمل اند د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د بهرنیو چارو وزارت وایي چې یو افغان هیات یونان ته د سفر په ترڅ کې د افغان مهاجرو ستونزې څېړلې. شپږ نیم سوه افغانانو ته یې پاسپورټونه ویشلي او سل تنه نور یې د اتن له زندان څخه خوشې کړي دي. خو لا هم په زرګونو افغانان په یونان کې بې برخلیک دي او په سلګونو نور په زندانونو کې پراته دي. د عدلی وزارت وایي چې د انسان د قاچاق د مخنیوي لپاره باید په نړیواله سطحه هڅې چټکې او په دې برخه کې ټول موجود قوانین په پوره توګه عملي شي. لا وسلوالو مخالفانو څخه د کندهار د مینشین ولسوالۍ نیول وروسته د دې ولایت سیمیز چارواکي وایي په دې ولسوالۍ کې به د بیا رغونې او پراختیا په برخه کې مهم کارونه ترسره شي. د کورنیو چارو وزارت په خوست، فراه، روزګان او هلمند ولایتونو کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د اتو تن وسلوالو مخالفانو د وژل کېدو او د یولسو نورو د نیول کېدو خبر ورکړی دی. داخل شوی دا چې د عربي ټولنې بهرنیو چارو وزیران نن د دې لپاره غونډه وکړي چې په سوریه کې د دې ټولنې د څارونکو ماموریت ارزونه وشي. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد د لاتین امریکا هیوادونو ته په 15 ورځنی سفر روان شوی دی. او د روسیې د اورتودوکس کلیسا مشر په روسی چارواکو ټینګار کړی چې د تراس کوونکو غوښتنو ته دی غوږ ونیسي.
یا د ژوند شتمنی. سلام و خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و در این برنامه دکتران متخصص همایون همت رئیس انجمن روانشناسان افغانستان و سید نجیب الله جاوید ترینر متخصص بیماری های عقلی و عصبی در استودیو مهمانانم هستند. تشکر دکتر صاحبای گرامی که آمده این امروز به برنامه صحت رادیو آزادی. امروز در این برنامه در مورد افسردگی یا دپرشن صحبت میکنیم. شما هم مثل همیشه میتونین سهم بگیرین، سوال کنین و نظر و سفارش اگر دارین در میان بگذاریدی. هم شماره های تماس با برنامه صحت رادیو آزادی 0700-822-755 و 0799-203-540 به این شماره ها هم میتونین که با ما در تماس شوین. 0042-02-21-12-41-01 و 0042-02-21-12-42-01 منتظرتان هستیم. پیش از شروع بحث با دکتران متخصص یک مقدمه کوتاه. افسردگی یا دپرشن یک بیماری جدی است که مستقیماً با مغز و اعصاب در ارتباط است. افسردگی علتهای مختلف دارد. به طور مثال عوامل ارثی، محیطی و روانی میتونن سبب افسردگی نزد اشخاص شوند. گفته می شود افسردگی بیشتر در بین سنین 15 تا 30 سال آغاز می شود و بیشتر نزد زنان معمول است. مثلا امکانش وجود دارد که خانم ها بعد از ولادت دچار یک نوع افسردگی شوند که بدون شک به مراقبت جدی ضرورت دارند. نشانه های افسردگی هم متفاوت است. به گونه مثال غمگینی، بیمیلی و بیعلاقگی در انجام فعالیت ها، تغییر در وزن بدن، مشکلات در خواب یا بعضن خواب بیش از حد، ضعف، احساس بی‌ارزشی و افکار مرگ یا خودکشی. خب حالا امروز بحث افسردگی یا دپرشن را با وضعیت در افغانستان پیوند میتیم و از این منظر صحبت میکنیم که جنگ، بیکاری و فقر در بوجود آوردن افسردگی چقدر نقش دارند. شروع میکنیم با شما دکتر همت که رئیس انجمن روانشناسان افغانستان هستین. ابتدا پیش از این که بیشتر در این مورد صحبت بکنیم که افسردگی چیست و علل عواملش کدام هستن، یک سوال مهم ای هست که انجمن شما تحقیق کرده که چند درصد مردم افغانستان دچار افسردگی هستن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ و توانا. راستی در افغانستان در نتیجه 30 سال جنگ که در افغانستان تا فلحال ای جنگ دوام داره، بدبختانه اکثر مردم افغانستان و خصوصا خانم ها با افسردگی روانی و یا با امراض روانی گوناگون اینها مبتلا هستند. اگرچه خود دولت هم، خود وزارت صحت عامه هم در قسمت امراض روانی و خصوصا در قسمت افسردگی روانی تا حال ای طور دقیق احصایه گرفته نشده و کسی تحقیق نکده، لیکن ما بالفعل که همیشه با ولایت ها میریم و با دفامیلا تماس میگیریم و در بیرون شهر که میگردیم، راستی هم اکثر مردم افغانستان با مشکلات روانی و با امراض روانی مبتلا هستند.
اما در این مورد بیشتر صحبت میکنم دکتر صاحب همت، با معذرت که پیشتر اسم شما را همایون همت گفتم، معذرت میخوایم. عزیز الدین همت، رئیس انجمن روانشناسان افغانستان در این برنامه با ما هستند. خب شما میدانید که عواملی که پیشتر گفتم، یعنی جنگ، ناداری و بیکاری و اینها، در کل در وجود آوردن وضعیت به نام افسردگی نقش دارن. حالا وقت تحقیق در این خصوص موجود نباشه، چگونه میشه درصدی افراد مصاب به افسردگی رو پیدا کنیم و بعدا در مورد راهای بیرون رفت و معالجهشان کار بکنیم؟
اگه غلط نکده باشم یک تعریفی با دپریشن میکنم که البته ای اولین دفعه از طریق میدیا ما ای تعریف چه میکنم. میگه دپریشن عکس العمل نرمال است مقابل شرایط غیر نرمال. ببینین در افغانستان بسیار شرایط خراب است فعلا، 30 سال جنگی جتیر شده و راستی هم بیکاری است. تا متعلمین صنف 2000 که فارغ میشن، سیب اول نمره و دوم نمره و سیم نمره، اما وقتی که امتحان میتن بی نتیجه میمانن. از فاکولته که جوانای ما خلاص فارغ میشن و وظایف برش پیدا نمیشه و یا حاصل قیاس ما میبینیم در دفاتر بیعدالتی در معاشا هم باعث امراض روانی و مشکلات روانی میگرد. لیکن دکتر صاحب مصطفی، اگر ما غلط نکده باشم، ما باید ایره با دو قسم باید ما بگویم که یک نابسامانی های روانی است و یک امراض روانی است. البته دا با نابسامانی های روانی و یا با بگویم که استرس روانی یا فشار روانی، اکثر مردم افغانستان به فشارهای روانی مبتلا هستند. اگر نباشن اصلا او دیوانه است، چرا این شرایط بد بالای ازو تاثیر نمی کنه، مقابل ازو حساسیت نداره. د میډیا میبینه که تمام و در خبرها بسه مرده را میبینن، تابوتها را میبینن، خون را میبینن، انتها را میبینن. فلحاظا باید کسی که امی احساس وطن دوستی و احساس انسان دوستی باید داشته باشه، ای باید با استرس روانی باید مبتلا باشه.
خب پس فکر نمیکنه در نباسه من همت، ببخشید من این سوال را به خاطر از این میکنم که این مسئله مهم است. وقتی سر مسئله یا کلمه تحقیقات اینجا بحث میکنیم، این است که در غرب این موضوع بسیار مهم است، یک موضوع بسیار کلیدی است که در هر بخش، مخصوصا بخشای صحت، صحت روانی تحقیقات انجام میشه. وقتی ما میگیم مثلا اکثر مردم به فلان بیماری مبتلا هستند، این کلی هست، ولی اگر تحقیقات انجام شود، حداقل ما دقیقا میفهمیم که چند درصد از مردم به کدام بیماری مبتلا هستند. یعنی شما در واقع کوتاه اگر بگوین و بعد از اون میریم سر اصل موضوع که انجام تحقیقات را در بخش صحت روانی در درون افغانستان، مخصوصا در بخش افسردگی، چقدر با اهمیت و ضروری میپندارین؟
بله، امسال که در روز جهانی به صحت روانی اوجا از طرف که ملل متحد اعلان کرد که اینها گفتن که 66% مردم افغانستان با امراض روانی که دور دپریشن هم اینها مبتلا هستند. لیکن ما میگم که چرا در امراض روانی انسان غیر فعال میشه، با کاروبار دلش نمیشه و عاطل باطل میشه. لیکن ما اگر بگویم که از طرف انجمن روانشناسی افغانستان که بعضی از نزدیک امی مردم ما مشاهده میکنیم توسط تماس چشمی، توسط برخورد و گپ زدن. ما باید بگویم 44% الا 45% مردم افغانستان، اگر غلط نکده باشم، با امراض روانی و 98% مردم افغانستان با فشارهای روانی و یا با نابسامانی های روانی اینها مبتلا هستند.
خب این فیصدی ها را شما از روی چی میگن بدون انجام تحقیق مشخص؟
ما اکثر ولایت ها از طرف انجمن روانشناسی افغانستان ما که رفتیم اونجا کنفرانس ها را دیدیم، دایر کردیم، اونجا از نزدیک دیدیم مردم با ما مراجعه میکنن. ما حتی در تکسی میشینیم، خود دریور یا کسی که در تکسی ششتا میگه ما بی خواب ندارم یا ما می مشکل دارم، یا در بعضی دفاتر که میریم که خود معرفی میکنیم که ما رئیس انجمن روانشناسی افغانستان هستم یا روانشناس هستم، اکثریت میگن امی باز نابسامانی های روانی و مشکلات روانی اینها رنج میبرن.
خب تشکر دکتر صاحب همت. ای بود بخش تحقیق در مورد بیماری های روانی مخصوصا افسردگی که دکتر صاحب همت هم گفت که هنوز به طور شاید و باید ما نداریمش. خب به هر حال، حالا دکتر صاحب نجیب شما هم خوش اومدین به برنامه. شما ساده توضیح بدین که یک شخص چگونه بدانه که دچار افسردگی شده؟
با تقدیم سلام حضور شما و با شروع میکنیم به نام خدای بزرگ بی‌نیاز جل مجدوه، در پاسخ به سوال شما قسمی توضیح کنیم که اعراض یا همون چیزهایی که توسط افراد خودش بازگو میشه و وانمود به این مثلا که یک تشوش داره یا خصوصا افسردگی داره. اولی رو متوجه باید باشیم که مفهوم از دید نقطه نظر اجتماعی تا نقطه نظر طبی یا مسلکی فرق میکنه. چرا وقتی ما افسرده میگیم او یک سلسله کریتریا یا مشخصات خاص تشخیصی رو داشته باشن که ما او رو افسرده بگیم، ولی نقطه نظر عامش بر حالت میشه اطلاق کنن افسردگی را. ولی به صورت عموم یک فرد به شکل عام چطور میتونه درک کنه که خودش افسرده است؟ گرچه شما هم قبلا اشاره کردین در بعضی چیزها این باز متغیر است، نظر به سن سال، نظر به جنس. مثال نظر به سن سال، معمولا افسردگی در نزد اشخاص کاهل بونمو لوحه وصفیش تثبیت میشه که غمگینی است یا بیمیلی است یا بی انرژیگی است یا اختلال در خواب است، چه امکان داره زیاد شوه کم شوه، یا اختلالات اشتها است، امکان داره اشتهاشون کم و بیش شوه، اختلالات توجه می داشته باشن و بسیار عادل قیاس در می ردیف میه. یک کریتریا یا مشخصات وصفی است.
شما بیشتر از تجربه کارتان در بخش عقلی و عصبی در افغانستان بر ما بگوین که بیشتر وقتی که مریضای پیش شما میآیند اونها و شما تشخیص میکنین که دچار افسردگی هستن، با توجه به وضعیت در درون افغانستان عمدتاً کدام نشانه ها را شما نزدشان مشاهده میکنین؟
به صورت عموم چیزی را که ما زیادتر در نزد مردم خود، در نزد وطنهای عزیز خود میبینیم، اما مسئله خلق پایین است یا مزاج افسرده دارن، از این چیز لذت نمیبرن. یک موضوع مزاج پایین و دوم انهیدونه مسئله بیلذتی است، یعنی هر کاری که میگرن برشان لذت و کیفیت نداره و واضح القیاس بعضی مسائل دیگه است که به تعقیب از و کریتری تشخیصی شده میتونه. یک موضوع را که فراموش کردن میتونیم او مثلا نظر به سن است. مثال قبلا من اشاره کردم اید نزد یک شخص کاهل نرمال همیتور توقع میره، ولی اگر نزد یک طفلی رو وقتی ما ارزیابی میکنیم تا اطفال زیر 18 سال در بر میگیره، معمولا اونجا خلق افسرده یا داشتن دلتنگی و بیماری چیتا مطرح نمیشه. اینا معمولا با یک خوی مخرش یا امتناع از مکتب یا مثال بعضی حالتهای خاص دیگه که حتی احساس پرخاشگری در نزدشان تظاهر میکنه افسردگی وجود ظهور میکنه، یا در بعضی حالات خاص دیگه مثال در نزد اشخاص کاهل مسن، کسایی که کبر سن دارن، اونجا افسردگی با خلق افسرده مشخص نمیشه، اونجا دیگه زیادتر با اکای دردهای جسمی توسط اشخاص یا مثال با احساس بعضی ناراحتی های عجیب غریب جسمی تظاهر میکنه. اینا افسردگی در نزد هر فرد باز متغیر است، ولی به صورت عموم قسمی که شما به او اشاره کردین همین مسئله صدق میکنه. به صورت عموم همون مسئله داشتن خلق پایین یا همیشه افسرده خود دست میکنه، خود نارام، از یه چیزی لذت نمیبره، این همی کریتری اصلی امدهش هست، یا در ضمنش همون مسئله دلتنگی که
خب شما از انداز جسمی هم اشاره کردین. وقتی یک شخص دچار افسردگی شد که پیشتر گفتیم یک اختلال مغزی میتونه باشه، چی مشکلات جسمی دیگر میتونه برش پیدا شود؟ یا به عبارت دیگر اگه بگویم افسردگی زمینه را برای کدام بیماری های دیگه میتونه مساعد بسازه؟
خب بیره باز میشه چند شکل توجیه کنیم. اولی که اختلالات روانی به صورت عامش و به صورت خاص شکل سر افسردگی بیاییم، خود افسردگی تظاهرات جسمی خاص خود داره. مثلا مریضای افسرده معمولا نه تظاهرات جسمی به صورت عام و در نزد کسایی که کبرسون دارن و خاص به شکل تردای جسمی یا ناراحتی های جسمی تظاهر میکنه. وقتی میبینیم یک مریضی که بارها از ناراحتی میده یا مثلا از یک مثل گرفتگی صدری یا بسیار حالت های دیگه در نظرش انتظار میکنه و علت اصلی عمدهش وقتی تثبیت میکنه میبینیم که مثلا مریض افسرده است یا یک اختلال روانی دیگه داره که منجر به این شده تا درد جسمی در نظرش تظاهر کنه. و این مسئله بسیار عام است که نقطه نظر مسلکی شیر معافیت هم زمان میگن. یک جهت قضیه است و دیگر جهتش بسیاری تکلیف های جسمی وقتی که تداوی نشن خودشان اختلالات روانی رو بالای خود اضافه میسازن. مثلا یک آدمی که فرط فشار داره، فشار خون بلند داره، به مرور زمان وقتی کنترل نشه خودمی فشارهای اجتماعی، فشارهای اقتصادی، بسیاری حالتهای دیگه که ناراحت میسازن منجر به این میشه که فشار زیر بالا و پایین کنه، که باز شکل عامش میگن که فشار عصبی داره. این همی توضیح داره در بر میگره خودش ای عینیت داره و باز گفتم بعد شکل بده. یکی که تکلیف های روانی خودش اعراض جسمی داره و دیگه یکی که تکلیف های جسمی خودش حالات روانی رو در بر گرفته میتونه. اصلا متعدد کردن حالات روانی بار از کم میشه.
بله. یکی زمینه ساز برای دیگر هست. تشکر دکتر صاحب نجیب و دکتر صاحب همت. بیشتر در این برنامه مشخصتر صحبت میکنیم در مورد مثلا افسردگی بعد از ولادت در نزد خانم ها، افسردگی فصلی مخصوصا که حالا زمستان هست و این بخش ها را هم در مورد صحبت میکنیم. این لحظه کامران زنگ زده از سویدن، بشنویم که چی میپرسه. سلام علیکم
دکتر صاحب مصطفی. السلام علیکم.
و علیکم السلام. شرق لاست لطفا پشتنه وکی.
در من پشتنه خوب وکم خو کدر من دکتر صاحب مصطفی خو اجازه خود چیزا پا پشتو بند خبری وکم.
حتما
نو در من دکتر صاحب همت هم خپل سلامونه نیکی هلی وراندی کوم. پشتنه خو میداده که دکتر صاحب په یو پانل کې څوک په یو دغه باندې تکلیف باندې اخته وي یا مبتلا وي، هغه پانل ته ستاسو توصیت څه ده چې هغه څه ورسره وکړي چې دا سړی قرار قرار برته خپل حاجي ژوند ته مخه کې. او بل زما په نظر چې دغه پانل چې هغه ګران غړی څوک وي دده چې د هغه سره هغه د ده سره څه وکړي چې او دی په خپل ورځني ژوند کې څه وکړي، د چا سره کښېني او خبرې پر دغه مشکل باندې وکړي. یو او بل پانل ته دا په کار ده ستاسو په نظر چې هغه داسې د نظره ونه غورځوي چې دا یو لیونی دی ورکه که دا د خبرو نه دی، هلته یوازې ګوښه کې تر هغه نور دی په تکلیفو زیات اخته کېږي. نو ستاسو څخه ډېره مننه په دغه باره کې که دا زموږ پانلو یا د زموږ کورنیو ته تاسو یو توصیه وکړئ چې دا سړی کرار کرار برته خپل عادي ژوند ته مخه کړي.
حتما کاملا صاحب، بسیار زیاد تشکر از سوال و نظر خوبتان. حتما در این مورد دکتر صاحب همت صحبت خواهند کرد. دکتر صاحب همت.
بله ډیر خوشاله شوم ورور کامران صاحب چې د سویډن نستا سه आवाज ما ورو د خپل سلامونو تاسو ته وړاندې کوم. رښتیا ډیر خیسته پښتنه ده او تاسو وګورئ خپل رادیو ازادي همیشه د پر د رواني امراضو په برخه کې دوی د خبرونه لري. دا صرف د پاره دي چې فامیلونه باید آگاهی پیدا کړي. او زه ویلې شم د
ډاکټر صاحب همت. ډاکټر صاحب همت
بله
با معذرت. بله. چون با شما سوال کامران صاحب را یادداشت کردیم حتما جواب میگیم. امی لحظه وطن دوست از هلمند هم زنگ زده، سوال کریم وطن دوست هم میگیریم بعد از او انشاءالله که به هر دویشان پاسخ خواهید گفت. سلام وطن دوست صاحب از هلمند، خوش آمدی به برنامه.
تشکر، زنده باشیم دکتر صاحب مصطفی دقی. تشکر از برنامه بسیار خوب شما و این موضوعی که شما انتخاب کردین بسیار موضوع خوب و بجا هست. واقعا مردمی که در دهات و خراد زندگی میکنه از این برنامه های بسیار خوب شما بسیار بهره میبرن و مستفید میشن. ما با شما دعا میکنیم که نشه این برنامه های خود را بسازیم.
سلامت باشیم.
ما سپاسگزار شما هستیم. ما فقط اگر سوال یا غزل برای مجلس شما باشه مطرح بکنیم.
حتما.
خب اول که سوال ما از وقت از این هلاک ایست که سلام حالا خدمتشون تقدیم میکنم. سوال اول ما ایست که از ما یک دوست ما هست که او در خانه وقتی که غالمغال میکنه دیگه بخوام پایم میدم که تلی دیگه میدم نکنه دیگه آخه نشکن دیگه تازه بانم که اول جاتی که میتونیم میدم میدم نکنه باز میاد خلاص خواب میشه و میتونم باز پس که خواب بلند و پس سن میشه لکه من میتونم از آتا تازه زنی هم تا کیره ما چطور کنیم ما از این مشورا بکنیم میل ما رو پیش آتا نبودیم این تکیه دوامیت یا چیه تازه دیگه کسی دوام مشورا بکنیم ما در خانه و چی خم کسی داخل کار نکنه.
خب کریم جان یک لازم منتظر اگر بمانی که دکتر همت اگر سوال داشته باشه بپرسه. دکتر صاحب همت.
بله از اینا ما این سوال میکنم که چه قدر وقت میشه که به می مشکلی مبتلا شده تلویزیون مشکنان فرزند یا ظرف مشکنان چه قدر وقت میشه؟
این ما شما خواهش میکنم شما به عنوان رئیس اتحادیه روانشناسان افغانستان اگر دکتر رو شما روان بکنید در هلمند برای شما علیه مینه از این تقابل خیلی رو هست من شما خواهش میکنم به یک شما خیلی نظر میکنم. تشکر شما.
بله بله تشکر دوست محترم. اول سلامای خود به حضور شما تقدیم میکنم. راستی بعضی اوقات خود دپریشن یا افسردگی روانی به شکل عصبانیت هم ای خود اشکار میسازه. ما گفته میتانیم که شما فرزند بعد از عروسی مشکل برش پیدا شده امکان داره عروسی بدلش نبود یا فرزند ازی پرسان نکدین حتما ای یک عامل داره، لیکن ما نمیفهم که تا حالی ای را پیش دکترا بردین یا نبردین. اگر می به می حالت که ای رسیده فرزن تلویزیون مشکنانه ظرف مشکنانه ای فکر میکنم که ای مریضی ازی شدید است، فلحاظ اگر روج دکتر روانی نیست شما لطفاً ای را با کابل بیارین و شما میتانین که ای جا نمبر ما را پیدا کنین. ما در ای قسمت کمک میکنم که ای مریض باید بستر شوه اقلن با اجازه دکتر صاحب نجیب اقلن ای باید 6 ماه یا 1 سال ای باید تحت تداوی سایکاتریستا و دکترای روانی و روانشناسا ای باید گرفته شوه.
و در این مورد دکتر صاحب همت که کریم جان گفت در هلمند دکتر روانی موجود نیست، شما شعبه در هلمند دارین یا ای که در نظر دارین دکتر را بفرستین و یا ای که چرا موجود نیست دکتر روانی در هلمند؟
ما جناب دکتر صاحب مصطفی متاسفانه در افغانستان ما انگوش شمار دکترای روانی و روانشناسی کلینیکی داریم. بارها از طریق تلویزیون از طریق میدیا ای را گفتیم اقلا در افغانستان تا فلحال انستیتوت روانشناسی موجود نیست که روانشناسی کلینیکی اقلا مثل دکترا واری باید 7 سال یا درس بخوانن. بارها ای را ما گفتیم، باز هم به با دولت افغانستان و خصوصا به جناب کرزی صاحب پیشنهاد میکنم که انستیتوت روانشناسی را در افغانستان باید احیا کنن که تا ما بتانیم که قوای بشری ده ایجا تربیه کنیم. و بر بیادر خود کامران صاحب فقط امیر میگم که عامل داره که تیزی باید لجاجت نکنین. بهترین داکتر یک مریض روانی خود فامیل ازوز، هر جقه که تداوی شوه لیکن فامیل با گبهای ازو لبایک نگویا و مشکل ازو را از نزدیک نبینا و بفهمه که عاملش چیز کسی دگه ایره تداوی کده نمیتانه. اول باید فامیل در قسمت ازی توجه کنه، بعد ازو داکتر روانی و روانشناسی کلینیکی و شفاخانه ها.
دقیقاً کامران از سویدن هم امیر میخواست بیشتر از شما بدانه به حیث یک روانشناس که شما گفتین خانواده باید توجه بکنه، یک مقدار کلی هست این مسئله، چه توجه خاصی باید بکنه در مورد فردی که در خانواده مصاب افسردگی هست؟
تداوی امراض روانی و خصوصا دپریشن ای دو قسم تداوی داره که یک دوا درمانی و دیگه روان درمانی. که دوا درمانی را سایکاتریست و دکترای روانی ای را دوا را توصیه میکنن با یک وقت معین و روانشناسا هم رای ازی از سایکوتراپی کار میگیرن. در افغانستان باید ما کوشش کنیم که سایکوتراپی افغانی و اسلامی باید باشه. ما همیشه از طریق میدیا گفتیم کسی که به دپریشن افسردگی روانی مبتلا است اولا باید ای یک جای مشخص باید نماز بخوانه کوی عبارت از مسجد است. دوم از طرف صوب کی میخیزه نماز خود که میخوانه یک ساعت باید ای بگرده و سپورت کنه و
اقلا باید ان شاء الله دو موردم صحبت میکنیم در راه بیرون رفت دکتر صاحب همت. اما حالا مشخصا اگر در این مورد صحبت بکنیم که مثلا یک فرد در یک خانواده مصاب افسردگی هست، افسرده شده، یک بیماری روانی هست، حالا سایر اعضای خانواده باید چی بکنن با این؟ چه گونه مراقبت را بایش بکنن؟ مثلا همونطور که کامران صاحبم گفت که شاید در برخی از خانواده ها حالا به لحاظ اجتماعی فرهنگی مثلا گفته شده که تو دیوانه هستی، نمیدانم بی حوصلگی و بدخلقی نسبت به او فرد بکنن. در این مورد توصیه شما و اعضای خانواده چه هست؟ چگونه مراقبت باید بکنن از یک فرد که حالا به این بیماری روانی افسردگی مصاب شده؟
ما یک موضوع را پیشنهاد میکنم، اگر یک خانم در یک فامیل به دپریشن افسردگی روانی مبتلا باشه، بهترین دکتر ازی اول شوهر ازوست. اگر شوهر به مریضی دپریشن مبتلا باشه، بهترین دکتر ازی خود خانم ازوست. باید با مریض روانی از دلسوزی کار باید گرفته شوه، باید فامیل باید او را عاملش باید پیدا کنه که اساسی عاملش چیست. اگر عاملش جزوی باشه، خود فامیل میتونه ای را حل کنه، بسیار خوب گپ است که باید او را. لیکن متاسفانه در افغانستان کسی که به مریضی روانی یا خصوصا به افسردگی روانی مبتلا میشه، میگه ولی بانه میکنه، این مریض نیست، کار نمیکنه، ازی طور گپا باید، ازی باید خودداری باید شوا. و اگه فرزن بسیار نتانست و بسیار شدید افسردگی روانیش بسیار شدید باشه، ای باید در مراکز روانی باید ای مریضه باید ببرن، بسیار به دلسوزی را ببرن. خود دکتر صاحب و روانشناس کلینیکی هم به دلسوزی اعتماد ازو را باید حاصل کنن، بعد ازو در قسمت تداوی ازو باید تصمیم بگیره و تداوی باید او را کنه.
تشکر دکتر همت. خب بحث ما امروز در مورد حالت روانی به نام افسردگی یا دپرشن هست که بیشتر در موردش گفتیم، تعریفش کردیم، اسبابش گفتیم، علتایش گفتیم. و حالا مشخصتر اگر صحبت بکنیم دکتر صاحب نجیب، همونطور که دکتر همت هم به گونه اشاره کرد، در مقدمه هم گفتیم زنها بیشتر به افسردگی مصاب میشن، چرا از نظر شما؟
از نظر طبیش دلایل متعدد در این دخیل است. به صورت عموم سه دلیل کلی را شامل از این میسازن که ارقام افسردگی در نزد خانم‌ها بیشتر از مرد است. اول دلیلش همون پروسه زایمان است. چرا؟ پروسه زایمان یک پروسه زیادباری است که سر خانم‌ها معمولا عملی میشن، تای میکنن و معمول است. یک چیزی که زیادتر در نزد خانم‌ها افسردگی پس از ولادت است. این مسئله بسیار شوی هم داره و در افغانستان هم که زیاد دو اوقات زیاد دیده میشه. دوم دلیلای هورمونی است. نظر به ساختار هورمونی که خانم‌ها دارن معمولا معرض به افسردگی میشن. چرا؟ در نزد آقایان معمولا نظر به ساختار هورمونی که خلقتشان است، اینا زیادتر به پرخاشگری بعضی حالات سایکوتیک یا جنون پیش میرن. همینطور در تیولوژی یا سبب شناسیش مطرح میشه، ولی در خانمان نظر به ساختار هورمونی که دارن اینا زیادتر به طرف افسردگی کشانده میشه. سیام دلیل فاکتورهای اجتماعی است یا دلایل اجتماعی است. از نقطه نظر اجتماعی معمولا در تمام جوامع دنیا، چرا؟ قسمی که در اول هم گفته آمده، خود افسردگی یک تکلیف یا تشوش جهان شمول است که کل دنیا را در بر میگیره و این ارقام در افغانستان فوق العاده بالاست و دلایلش هم این دلیل دو دلیل عمدهش خود در کل جهان مشترک است. ولی در افغانستان فاکتورهای اجتماعی بسیار در پلیسی دخیل است. چرا؟ در اینجا امو فشارها، نابسامانی ها، نابرابری خاصی را که در قسمت خانم ها اعمال میشن منجر به افسردگی در نظر زنا شده میشن.
خب همینجا موضوع مهم است و شما به مسئله خیلی مهم هم اشاره کردین. حالا اگر به این مسئله به حیث یک موضوع اجتماعی نگاه بکنیم، خشونت علیه زن در افغانستان شما میدانین که چیز نو نیست، موجود است. رادیو آزادی هم به طور منظم گزارش هایی را در این مورد تهیه کرده و به طور جدی صدای مردم را به گوش مسئولان رسانده. حالا دکتر نجیب، از شما بشنویم که احترام به زن و مراقبت از او مخصوصا بعد از زمان ولادت که چانس مبتلا شدن به افسردگی هم نزدش موجود هست، در چه حد لازمی است بر سایر اعضای خانه، مخصوصا رئیس خانواده که غالبا مرد هست؟
ای بیشتر ارجیت و عمومیت داره. چیز در قسمت تشخیص هست تکلیف ها، ببینین اگر عامتر سرش گپ بزنیم، در بس حالات امی افسردگی که یک کیس خاص امروز مورد بحث ما و شما است که امروز تجربه بحث میشه نادیده گرفته میشه. اول قسمت شناسایی مشکل درک کنن، باید فامیلا درک کنن، خصوصا راسای فامیلا معمولا مرد هاست اکثرن، یا باید درک کنن وقتی که خانم به صورت عموم افسرده میشه یا هر کسی که افسرده میشه نیاز به تداوی داره. یک موضوع. دوم موضوع، در صورتی که تشخیص هم شد و ازش تشخیص بالاش افسردگی داشت، اگر یک حمایه اجتماعی و فامیلی منظم نداشته باشه برای ما نمیتونیم عرضه خدمات پیشکش کنیم. مثال تداوی دوایی برش شروع میشه، تداوی دوایی برش مد نظر گرفته میشه، برش توصیه میشه، ولی در صورتی که حمایه منظم فامیلی و اجتماعی نداشته باشیم یقینا کار به جایی نمیرسه. از یک طرف به صورت عموم تشوشات روانی به صورت خاص و افسردگی رو مردم نادیده میگیرن. ببینین اگر یک انسان دندان درد میشه بسیار به سادگی میره پیش دکترش، توصیهش میگیره، دوا و تداویشه، ولی اگر از افسردگی به جان برسه او به جایی نمیرسه کارش. هر چقدر بناله که مدل تنگ هستم، گوشه گیر هستم، تحقیر و توهین میشه. فامیلش میگه تو گوشه گیر شدی، تو کدام مشکل حتما داری، مشکلات ارتباطی است. در صورتی که از حقیقتا این مشکل مشکلش با تشوش مربوطش که افسردگیش است راجع میشه. در اینجا چیزی که بسیار اهمیت داره، باید فامیلا در تمام قسمتش و خصوصا در افسردگی بعد از ولادت باید متوجه باشن و یک حمایه اجتماعی و فامیلی منظم بر از اونها عرضه کنن که در پلیت دوی دوایی برشان مد نظر گرفته میشه و یقینا اگر با هم باشن نتایج بسیار مطلوب و بالا از این به دست آمده میتونن.
بسیار تشکر تا حالا از اردوی شما دکتران متخصص میون همت رئیس انجمن روانشناسان افغانستان و سید نجیب الله جاوید ترینر متخصص بیماری های عقلی و عصبی. در نیمه دوم بیشتر باز هم در مورد افسردگی صحبت میکنیم.